په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنری ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو په کرم کې د ځمکني ماین د چاودنې او د ناټو د سامانونو ګاډو پر ضد په پیښور کې د احتجاج د تورخم په پوله باندې صورتحال لیدل نه هم خبرو او دا به هم اورئ چې د امریکا سره د ستراتیژیکي تړون په اړه د افغانستان د اپوزیشن ډلو سیاسي مشران څه فکر لري. نور راپورونه هم لرو کولمبیا د فرهنده وزیر نه د دې وخت خبرونه.
په قبایلي سیمه کورمه کې نن سهار د ماینونو په چاودنو کې درې کسان وژل شوي. یو ژوبل نن د اتوار په ورځ به د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي تړون په اړه مشورتي لویه جرګه حتمي فیصلو ته ورسیږي او نړیوال پی 5 پلس 1 هیوادونه نن سهار د ایران د اټومي پروګرام په لوازنامه سلا شوي دي. د خبرونو تفصیل د مشال ریډیو د خبريال لمخې په قبایلي سیمه کورمه کې نن د ماین په دوو چاودنو کې درې کسان وژل شوي. یو ژوبل دی. دغه پیښې نن سهار د بره کورمې په ډال او په زنګي شبلانو کې مخې ته راغلي. په ډال سیمه کې د یو عام اوسیدونکي پښه د ماین سره وجنګېده او دغه بم پرې وچاودېد او په بله پیښه کې پر یو ګاډي په زنګي شبلانو کې د سړک ګاډي بم وچاودېدو چې پکې دوه کسان وژل شو او یو ژوبل شوی دی. په کورمه کې اکثره په ماین چاودنو کې عامو خلکو ته زیان رسیږي. په جلال آباد کې بمی چاودنې دوه ملکی وګړي وجلی دي او درې امنیتي عسکري ژوبل کړي دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د جلال آباد ښار د سلورمې امنیتي حوزې اړوند مجبور آباد سیمه کې د یو ماین د چاودنې له امله دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. د خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي د تورخم لارې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړې. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار میراج نن سهار مشال ریډیو ته ویلي د تیر ماښام نه د تورخم پوله د خلکو لپاره خلاصه کړې ده خو د ګاډو تګ راتګ پرې تر اوسه بند دی او د نیټو سپلای او افغان ترانزیت ټریډ ګاډي به د اتوار د رخصت له وجې په خپلو ټرمینل کې ولاړ وي. پولیټیکل تحصیلدار دا هم ویل چې دوی ته د نیټو د ګاډو د ایسارولو کوم رسمي امر نه دی ورکړل شوی خو یوازې د امنیت په خاطر یې ودرول دي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی بیان وایي دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغه سرګندونو اندېښمن کړي چې وایي د دغه هیواد د ولسمشر انتخابات به دویم پړاو ته ولاړ شي او ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. ایمل فیضی پرون ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د امریکایي چارواکو دا ډول سرګندونې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او زیاتوي
موږ نه غواړو چې په راتلونکو انتخاباتو کې خارجي مداخله وي. په دې خاطر موږ غواړو چې ټول هغه ضمانتونه چې افغانستان ضرورت ورته لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې بهرني هیوادونه په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات مداخله نه کوي، دغه ضمانتونه د امریکا څخه واخته امنیتي برخه کې هم کولی شي چې د راتلونکو انتخاباتو د ښه امنیت د تامینولو په خاطر د افغانستان سره همکاري وکړي.
تیر ماښام جان کیری او ولسمشر کرزی په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې او دا شانی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او امنیتي تړون په اړه بحث وکړ. امریکا غواړي افغانستان زر تر زره دغه تړون لاسلیک کړي. ټاکل شوی دا چې نن د اتوار په ورځ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بحث لپاره جوړه شوې مشورتي لویه جرګه حتمي فیصلو ته ورسیږي. د لویې جرګې غړي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد په اړه یې په 50 جدا کمیټو کې بحثونه پای ته رسولي او خپل رپورټونه یې هم تیار کړي دي. د لویې جرګې د جوړولو د کمیشن ویان عبدالخالق حسیني په شی مشال ریډیو ته د جرګې د وروستۍ ورځې په اړه وویل
هر رئیس با یوې د تیر تر درې د کو پر خپل د کمیټې د دور زنه گزارشات د ټوله غته تقدیموي. بیا ورسته د غیزینه با هغه پریکړه لیک چې آماده شوی دی آماده کیږي هغه پریکړه لیک بلستر کیږي.
دا ولسمشر ویان ایمل فیضی پرون ماخام ویلی نن با ولسمشر کرزی په دې اړه هم خپل دلایل وړاندې کوي چې ولې غواړي دا سند تر انتخاباتو ورستو لاسلیک شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یورپی یونین د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر کیترین آسټن نن سهار ویل نړیوال طاقتونه د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې لوازنامې ته رسیدلی دي خو دغه لوازنامې چې نن سهار وختي اعلان وشو څه تفصیل نه دی ورکړل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف نن په خپل ټویټر باندې دغه لوازنامې تصدیق کړې. د 15 جمعیو پی 5 پلس 1 هیوادونه برتانیې، فرانس، چین، روس، جرمني او امریکا پر ایران د ځینو بندیزونو د لری کولو وړاندیز کړی چې په بدل کې به ایران د خپل اټومي پروګرام ځینې حصے بندوي. په جنیوا کې نن دغه خبرو پنځم ورځ ده چې مخکې له هغې وروسته ودرېدې چې ایران په دې خبره زور راوړو هر لوزنامه باید د دوی د یورانیم د غنی کولو حق ومني. د شام په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې پرون د خالی په ورځ د شامي حکومت هوایی بمباریو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سر د ادارې مشر رامي عبدالرحمن اول جنگي الوتکو د دې هیواد په لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د هغوی مرکزونه په نښه کړي، خو نوموړی وایي د ګڼې ګوڼې نه په یو ډک مارکیټ کې غورځېدلو بمونو 20 عام کسان وژلي دي. نوموړی زیاتوي د الباب په نوم په بل نږدې ښارګوټي کې په هوایي بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي او د کرم البیک په سیمه کې هم بمبارو 100 کسان وژلي دي. د شام سرکاري ټلویزیون بیا ویلي چې جنگی جټ الوتکو په حلب کې ګڼ شمېر ترهګر وژلي. بلخوا د یاغیانو په ډلو کې د النصر په نوم ډلې چې لال قاعده شبکې سره اړیکې لري ویلي دوی د خالی په ورځ د شام په ختیځ کې د العمر د تیلو له کمپنۍ نه د شام ځواکونه وستلي دي. او بل خبر دا چې ورسته له هغه چې مصر د ترکی سفیر لخپل هیواد وېسته، ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به هیڅ کله د پوځي واکمنو ته درناوی ونه ښایي. مصر مخکې اعلان کړی چې له انکرې سره تعلقات محدودوي او له قاهرې د ترکی سفیر ایستلې دي. د مصر د چارواکو په وینا دا کار یې ځکه کړی د ترکی وزیر اعظم اردوغان د مصر په چارو کې لاسوهنه کوي. ترکی په دې پسې په ورته توګه د مصر سفیر لخپل هیواد وېستلې. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې فرخنده وزیر وړاندې کول. زمنګ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اورېدئ شئ. د کراچۍ پولیس وایي د سواد طالبانو سره تړاو لرونکي دوه وسلوالې هغه وخت وجلی دي کله چې دوی د پولیس ته ولخینا تښتېدل.
تقریباً 12:30 کے ٹائم پر انہوں نے جو ہے اوپر گرل جو ہے پارس یہ جو ہے وہ جمشید کوارٹر کے علاقے میں جو ہے وہاں موبائل پہ فائرنگ کر کے انہوں نے 5 پولیس اہلکار شہید.
چارواکی وائی دا تورخم لارے دا پیدل تک را تک دا پارا پرانستلے دا
بگا دا مخام نا خود دا پرائیویٹ گھر پر پلوشن دا ویسے پلائی خو بلحال خو گاڑی نزی نیٹو خو دا پرون خو غالتال ہو دا اتوار پورا دا بندی نیٹو سے پلائی پاندی.
او د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیزی ویلی د امریکا سره ستراتیژیکي تړون د شرایطو د منلو نه بغیر نشي لاسلیک کېدی.
دا سند به هغه وخت لاسلیک کېږي چې موږ دغه اطمینان حاصل کړو چې د افغانستان د خلکو کورونه مسوونه دي. د امریکا د پوځي عملیات موږ د خلکو کورونه نه ترسره کېږي.
د سیمه لنډو راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. شروع کو د کورمی جنسی نه چرته چې دو بمی چودنی شوی دی چې په نتیجه کې درې کسان مړه او یو کس ټپي شوی. دغه چودنی نن د اتوار په ورځ تقریبا د 2 بجو په وخت شوی دی. چارواکي وایي چې دواړه چودنی د ماینز بم پر ضد د راتلو په وجه شوی دی. چارواکو دا هم ویلي دي چې د پیښې ځایونو ته د بم نښه کولو عمله هم ورستول شوی دی. نور تفصیل په دغه راپور کې.
دغه چودنې نن د اتوار په ورځ قریبا 9 بجې په برکور ایمرجنسی کې رامنځته شوې دي. د سیمینار رسېدلو راپورونو تر مخه چې په ډال سیمه کې چودنه د کېدو وروسته بله چودنه په زنګي شبلانو سیمه کې وشوله. په ډال سیمه کې پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پیدل روان د یو کس خپه د ماینز بم پر ضد راغله او ورپسې دغه بم وچاودېدو. ځایي کس عظمت علي مشال لډیو ته وویل چې دغه کس ځای پر ځای مړ شو.
روانو تیزی کی دمکی سرا تا زیادت دکی خلق سدا کرانا دا حالاتی ولی دلو
دا دین اروستا پا زنگی شبلانو سیمه که پر یوگاڑی پسی چودانا اوشوا سپکی دره کسان زخمیان شول. دا پیخ روستا طول زخمیان زائی خلقو دا پاراچینار هیدکوارتر هسپتال تا ورسولو. دا هسپتال څخه ډاکټر فراد وایي چې په نښه شوو کسانو کې سید محمد شاه په نامې باندې یو کس ځای پر ځای مړ شوی و او یو وروسته په هسپتال کې سا ورکړه.
دویم کس هغه نامه دی سید یاسمین شاه. دویم کس چې کومه دی هغه دلته کې راوړی و هغه بایلیټرل امپوټیشن دواړه خپې کار دی هغه دلته او ټي سي ایکسپایر شولو. ټیک شو. یو بل بچای دی سید مسیح شاہ نمائے دے اگر ملٹیپل انجریز دی فیس اور ہینڈ باندے لاس باندے گا نا اگر علاج روان دے انشاءاللہ اگر ٹک دے اگر باج دے
پا دے پی خاکی دے نخشاو کسانو تعلق دا اکری سیمی سر دے پا برا کرم ایجنسی کے پولیٹیکل انتظام دفتر نا مشال لڈیو تا دا اول شول چی شبلانو چودنا ہم دا مائنز بمپر زیر درات لو پواجے شوی دا پا دفتر کی نمنا خودالو پشرت یو چارواکی اول چی دا غوثی متا امنیتی زواکونا ورقلی دی او دا پی خوزایون پا ولکا کی اخستی دی او دا غو پی خو پا اڑا تفتیش روان دی انتظامی چارواکی پخپلو خبرو کی زیاده کړه چې د بم ناکارا کولو عمله هم لاړه ده او په سیمه کې د نورو بمونو لپاره لټون روان دی واضح دی چې اورګزو ایجنسی هنګو شمالي وزیرستان او افغانستان سره په لګیدو په کورم ایجنسی کې د دین وړاندې هم ماینس چودنې شوې دي سبق یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړتلې ده
د مشال ریډیو دا
د کراچی پولیس وای بیگاش په د وسلوالو طالبانو دوه غړي وجلی دي پولیس چارواکي زیاتوي دا کسان د تحریک طالبان پاکستان سوات څنګه غړي وو او دوی د پولیسو څخه د تخت پر مهال وجل شوی دي یاد دی په دې وروستیو کې په کراچی ښار کې د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د وسلوالو طالبانو د غړو د وجنې پیښې زیاتې شوې دي نور تفصیل د کراچی نه زموږ د همکار پر راپور کې
د کراچی پولیس وای د خالی او اتوار په منځنۍ شپه امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو دوه مشکوک غړي وجلی دي د جنوبی کراچی د موج کوټانی پولیس مشر اکبر ل رسنیو سره په خبرو کې ویلي وجل شوی کسان د تحریکی طالبان پاکستان سواد څنګه سره تعلق لري
تقریبا 12:30 بجې کې ټیمپرینو نه جوه اوپر گرل جوه پارس
دی وای بیګا تقریبا د 12 او 1 بجې په منځ کې دوی د تانی اوس پنځه پنجره د بهر لخوا په چل ماته کړي وا او تښتیدلی وو پولیس پدې پسې ورپسې وو او د هب چوکۍ سره نږدې د رئیس ګوډ پسې مکه پولیسو پر دوی ډزې کړې او همدغه راز دوی د پولیسو سره په مقابله کې وجل شوې دي د پولیس مشر په خبره په وجل شو کسانو کې یو تن عبدالحمید چې په پالوان مشهور دی او دویم تن عبدالله چې په مختار مشهور دی شامل دي او دوی په کراچۍ او سوات کې په یو شمېر جرمونو کې پولیسو ته مطلوب وو کسانو د کراچی په جمشید کوارټر سیمه کې د پولیسو په گاډی ډزې کړې وې چې له امله یې پنځه پولیس سرتیری وجل شوي وو پلس بیله کې هم دوی د پولیسو درې سرتیری وجلی وو د پولیس چارواکو په وینا وجل شوي دواړه کسان نږدې یوه هفته وړاندې دوی د کراچۍ له سایډ ټاون څخه نیولي وو او اوس مهال دوی د موچکو پولیسو سره په ریمانډ کې وو چې د تښتېدو وروستو وجل شوي دي یاد دی وي نږدې دوه هفتې مخکې هم د اوسنۍ پیښې د ځای سره نږدې د کالی پاړي په سیمه کې سی آی ډي پولیسو د وسلوالو طالبانو شپږ مشکوک وسلوال وجلي وو د دې نه مخکې هم په همدې سیمه کې د وسلوالو طالبانو د مومندو ایجنسۍ د څانګې څلور وسلوال د پولیسو سره په مبینن خطه کې وجل شوي وو
کراچی نے زمو همکار راپور رکھا اس ورزو خیبر ایجنسی تے چرتے چھ پولیٹیکل چارواکی وائی تیر مقام نے تورخم پلا یواز د خلکو د پیدل تگر تک د پار خلاص کړه د خود گاڑو تگر تک پری تر اوسه بند نے او د ناٹو سپلائی او افغان ٹرانزٹ ٹریڈ گاڑی بعد اتوار د رخصت لوجی پخپل ٹرمینل کی ولاڑوی دی وائی چ د خیبر دری پلو الاری د خاصدارو گشتن هم پیل کړی دی تفصیل په دغه راپور کې
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د تیر مخام نه د تورخم پوله د خلکو د پیدل تګ راتک د پاره خلاصه کړي ده خو د ګاډو تګ راتک پرې تر اوسه بند دی او د نیټو سپلای او افغان ترانزټ ټریډ ګاډي به د اتوار د رخصت لوجې په خپل ټرمینلو کې ولاړ وي دوی وویل چې دوی ته د نیټو د ګاډو د رئیسارولو کوم رسمي امر نه دی ورکړی شوی خو یوازې د امنیت په خاطر یې د نورو ګاډو ترڅنګ ودرول ولیدی دوی وای چې د خیبر درې په لوی لارې د خاصدارو غشتونه هم شروع کړي دي په دې حق له د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان مشال ریډیو ته وای
بګا د مخام نه خو د پرایویټ غړه پر کول شو دي او سپلای خو په حال خو ګاډی نه نیټ خو د پرون خو غلطالو د اتوار په ورځ باندې نیټ سپلای باندې خو مونږ هر اتوار باندې نه دي کنه د نیټ سپلای نه نیو سره
تا پرون په تورخم پوله دواړو خواو ته په زرګونه خلک جمع شوي وو چې میرمنې ماشومان او ناروغه کسان هم پکې شامل وو او د یو ګد انتظار له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ شول او د امپورټ اکسپورټ په ګډون د خلکو یو شمېر کاروبارونه متاثره شول او دغه لاره پرون د سهار لسو بجو نه تر ماښام شپږو بجو پورې تړلې پرته وه. په تورخم پوله د کسټم کلیرنګ ایجنسیز یونین سینیئر نائب صدر یادالله وویل چې د تورخم پولې بندېدو سره د دوی په کاروبار هم اثر پرېوځي او باید اوس دغه پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت لپاره خلاصه کړی شي.
کاروبار باندې 100% اثر لوګي چې دا سه ګیر باندې پروت اوس د ګاډي ولې اچي د خلکو ډېر زیات نقصان شو کاري د ګاډي وځي چې دا کار بند شي نو ډېر زیات تکلیف خلکو ته جوړېږي. موږ دا مطالبه چې دا ګاډي هم روان شي او ګیټ هم ورته کولاو شي او ماشومان او زنانو ته تکلیف ډېر زیات دی.
یاد دی وی چې پرون د تورخم پوله هغه مهال وتړل شو چې کله په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د ډرون بریدونو او نیټو سپلای په ضد در نه کېدله.
اوس د کرخې هغه اړخ افغانستان ته ځو او د افغانستان په سیاسي چارو یو نظر اچوو. د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن یو شمېر ډلې له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې دې له واشنگټن سره د امنیتي او دفاعي همکاریو قرارداد لاسلیک کړي. تفصیل د اجمل آن په راپور کې.
د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسیون د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد پر وخت لاسلیک کول د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره مهم ګڼي او ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د دې سند په لاسلیک کې دې سن نه کوي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند له ولسمشر کرزي غواړي چې دا فرصت دې له لاسه نه ورکوي او د روان میلادي کال تر تمامېدو مخکې د امریکا سره دا سند لاسلیک کړي. د دې ګوند معاون موین مرستیال په دې اړه د خپل ګوند دریس داسې بیان کړ.
حق او عدالت ګوند همیشه په دې موقف وو چې باید امنیتی توافقات چې د مغه ستراتیژیکو توافقات یو برخه وه ژر د افغانستان او امریکې متحده ایالاتو لخوا لاسلیک شي. دا د دې لپاره چې موږ یو قوي متحد ته د سیمې د هیوادونو د ګواښ د مخنیوي په خاطر ضرورت لرو، اقتصادي انکشاف ته ضرورت لرو، د امنیتي قواو روزنې ته ضرورت لرو او غواړو چې پس له دې د لسو کالو دپاره نه یوازې د امریکې سره بلکې د پرمختللې نړۍ سره منګه ډېر نیک او ټینګ او مستحکم روابط ولرو.
د حق او عدالت ګوند وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لپاره شته فرصت له جدي خطر سره مخ دی او دوی اندېښمن کړي دي. خو د شنبې په مخام د ولسمشر حامد کرزي ویاند مل فیضی واربیا د ولسمشر پر هغه د ریسټینګار وکړ چې غواړي دا سند د دیار لسو درینه بیم هجری مریض کال د ولسمشر تر انتخابات وروسته لاسلیک شي. د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې روان میلادي کال تر پای پورې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو سند لاسلیک شي. د امریکایي چارواکو په وینا دوی او متحدین د دې سند تر لاسلیک وروسته کافي وخت اړتیا لري سو په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د سرنګوالي په اړه پلانونه جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ولسمشر کرزي هغه وړاندیز چې وایي دا سند د افغانستان د ولسمشر تر انتخابات وروسته لاسلیک شي ممکن نه دی.
راپور مورد اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د ولسمشر کرزي دفتر وایي سو پورې چې متحده ایالاتو د دوی شرطونه نه وي منلې ولسمشر کرزي به ورسره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نه کړي. اجملان د ولسمشر حامد کرزي له ویان ایمل فیضی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې له کابل سره د امنیتي سند د لاسلیک کولو غوښتونکي دي، ولسمشر کرزي ولې د دې قرارداد لاسلیک کول ځنډوي؟
پرون ماښام چې وایي حامد کرزي د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر سره د دې سره په اړه تلیفوني خبرې وکړلې. په دې تلیفوني خبرو کې یوازینی موضوع همدغه و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تاکید درلود چې دغه سند باید تر ډېره لاسلیک شي. خو جمهور رئیس حامد کرزي په مقابل کې دا وویل چې د افغانستان د دې سند د امضا کولو په خاطر خپل شرایط لري. دغه سند به هغه وخت لاسلیک کېږي چې موږ دغه اطمینان حاصل کړو چې د افغانستان د خلکو کورونه مسوره دي، د امریکا د پوځي عملیات زموږ د خلکو پر کورونو نه ترسره کېږي. د سولې په پروسه کې امریکا د افغانستان سره په واقعي توګه صادقانه همکاري کوي او همداراز د افغانستان راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه انتخابات وي او د دې انتخاباتو د ښه ترسره کولو په خاطر به امریکا د افغانستان سره په تمام معنا همکاري کوي.
فایزی صاحب، دلته ځینې خلک داسې هم وایي چې بلکې انتقاد کوي چې ولسمشر کرزی غواړي د دغه فرصت نه په استفادې سره په امریکایي لوري فشار راوړي، څو پر روانو انتخاباتو کې د ده د خوښې له کاندید څخه ملاتړ وکړي، د یو داسې کاندید نه ملاتړ وکړي چې ولسمشر کرزی یې ملاتړی وي. د دې انتقاد په اړه ستاسو ځواب څه شی دی؟
دغه اوازې خو کاملا بې اساسه اوازې دي. موږ په دې مذاکراتو کې د یو عادي کوچني هېواد سره مخامخ نه یو، بلکې د امریکا په نامه د یو نړۍ د ستر هېواد سره موږ مخامخ یو، او دا مذاکرات مو تر اوسه پورې سرته رسولي دي. په دې اړه نو که چېرته داسې یو موضوع مطرح وای په دې مذاکراتو کې چې د جمهور رئیس احمد کرزي هدف دا وای چې خپل سیاسي اجنډا یې درلودی او هدف یې درلودی چې په دې انتخاباتو کې خپل ځان ته خاص کاندید ولري او د امریکا څخه وغواړي چې دا کاندید کامیابه کړي، نو په هغه صورت کې به دغه موضوع ډېر وخت مخکې د امریکایي رسنیو لخوا څخه او یا د حکومت لخوا څخه به دا موضوع افشا شوی وای که دغسې کوم اهداف سیاسي موجود وای د دې مذاکراتو د ځن په تړاو سره. دا موضوع کاملا بې اساسه ده.
بوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند په مشرۍ او د دوی د اتحادي ګوندونو په مرسته د ناټو سپلای پر ضد احتجاجي غونډې دوام لري او دوی سیاسي مشران وایي چې تر هغه به د احتجاجي ناسته دوام لري تر څو چې امریکایي ډرون بریدونه نه وي ودرېدلې. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې وو.
د نننی تازه صورتحال په خلبانې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان اشتیاق ورمړ مشال ریډو ته وویل چې د کمې لارې نه دغه کنټینر تیریږي، نو داسې 15 ځایونه دي چې هلته کې دوی کیمپونه لګولي دي او درنه شروع کړی ده او د نامعلوم مودې پورې به دوی دغه درنه ورکوي او درنه کې برخه اخیستونکو لپاره هر قسمه انتظامات هم شوي دي. بلخوا پرون د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د احتجاجي درنې جلسه ته خپل تقریر کې ویلي وو چې کومې وعده د الیکشن وړاندې دوی ولې سره کړې دي هغه به یو یو پوره کوي، خو ولې د دوی مرکز کې حکومت رانغي نو باید سيزونه دوی نشي کولی. په یو صوبه کې زموږ حکومت ته نو ډرون راغورځولې خو نه شو، خو ولې موږ سکیورټی کونسل ته هم تللی شو او دلته خپل صوبه کې د احتجاج په توګه د ناټو سپلای لاره هم بندولې شو او دا به موږ دوی ته وښیو چې څنګه دا لاره بندوو او دا به تر هغې جاری وي چې تر څو امریکې خپل ډرون بردونه په پاکستان کې نه وي ودرولې. بلخوا په احتجاجي ناسته یا درنه کې برخه اخیستونکي په پیښور کې زده کوونکي چې د کرم ایجنسۍ سره تعلق لري وایي چې دوی ټول په مکمله توګه درنې راغلي دي او تر هغې به دې کې برخه اخلي تر څو چې دا ناسته دوام لري.
نشان آواز د کرم ایجنسۍ او صدا فرقیم سمې تعلق دی. ټول پیټای کورکان مو دغه احتجاج ته راغلي عمران خان درنې ته او دې سمو ټولو کورکانو غده چې مدابو مو خو سور جوش هغه سمنا کو او مور لور ملګری راغلی کور می جن سنا نه ان شاء الله مو خان سر نه تو کو چې ان شاء الله دی درنه سبو دا ډون حمله بالکل بند دی
یا دونه ولدا پرندا نټو سپلای د لارې بندولو حق لبان احتجاجی درنه تا وینا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلو چې دا درنه د خیبر پښتونخوا نه شروع شو او د نه پس په دا د ملک نور سیمو ته هم اغزوي
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
په بلوچستان کې د نامنې د نورو پیښو ترڅنګ له مودې راهیسې د ډاکټرانو تختول او وژل هم دوام لري په دې وروستیو کې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر منافترین د نامعلوم واستوالو له لورې تختول شوی چې تر اوسه لا هم هیڅ درک نشته ډاکټران څه ډول تختول کیږي دوی د وسلوالو په منګولو کې د شپې او ورځې څنګه تیروي په کوټه کې زمونږ همکار له یو داسې تختول شوی ډاکټر غلام رسول سره خبرې کړې او دغه راپور را لېږلې ده
د پاکستان میډیکل اسوسییشن یا د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د دوی شاوخوا 18 ډاکټرانو وژل شوی شپږ ویشت د پیسو د تاوان لپاره تښتول شوي او د څلور اتیا په شاوخوا کې ډاکټرانو له همدې امله بلوچستان پرېښی په شپږ ویشتو تښتول شویو ډاکټرانو کې ټول بیا تر هغه وروسته راخوشي شوي چې د دوی کورنۍ ورته تښتونکو ته د پیسو تاوان ورکړی په کوټه کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر غلام رسول د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه د کوټې له بروري سړک څخه نامعلومه وسلوالو وتښتاوه چې تر اوولس ورځو وروسته یې بیا خوشی کړ ډاکټر غلام رسول مشال راډیو ته د تښتولو په حق لوایي
پر مین روډ رش او ډېر کراوډډ روډ باندې درې بجې چې دی هغه یو ګاډي چې زما په مخ کې ودرېدله چې آلرډي ولاړه وه مخ ته واچولو زما لارې بلاک کړله پس په سیکنډو سیکنډو کې چې دی پر ما باندې دا اټیک وسو او زه چې دی ما هغه قبضه کې واخیستله او زه د ګاډي په شا په سیټ کې مسله خل چې لغله کلاشن کوپ او لغسرو په دوی کې نیمه خلده وو چې هغه مخان پټو د نیمو چې هغه ښکاره وو خو لیکن د سیکنډو کې سوه خلک په زنوال یاده شین چې هغه اول ډېره وو ځکه زما دپاره ډېر شوق وو اول وار
د ډاکټر غلام رسول په خبره تر لس دقیقې مزل وروسته بیا د هغه موټر په ډکۍ کې بند کړ او لاسونه پښې یې دواړه ورته وتړل چې بیا یې شاوخوا څلور ساعته په همدې ډکۍ کې سفر وکړ
چې څوخت څلور غنټې ماته میلاو شوې ځکه زه په ډکۍ کې کوم نو ماته دا ټایم لږ د سوچ د فکر هغه راتلی او کوشش دا وکړ چې زه ځان سي دي هغه کم کمپوز کم کنټرول یې کم ایموشنلی زه دي هغه ځان سترونګ کلم او چې ورسم له غو سره ډسکشن وکړم دا زما فرست اټمپټ چې زه وکړم داس خیر خدا وو چې د حقیقت دا وو چې دا وهم د مرګ د خپل ځان د مرګ د خپل ځان د هینډیکیپ یعنی د مزور کې دوه دوه وهم دایس وام چې څوک په انکاونټر کې نه وځي څوک د شرخو فایرینګ نه وکی پر دوی باندې نه وکی یا خدانه خاصه ګاډی نه واوړي او زبکښه بند سم او دوی ماته خالص دی هغه فرست ایډ په ټایم نه راورسی
د اعصابي ناروغیو د دې متخصص ډاکټر په خبره تر څلور ساعته سفر ورسته بیا دای له شار لري د یو کلی په یو کوچنی خونه کې بند کړل سو چې بیا یې ټولی اول سرځي د خاورو په دې خونه کې تیر کړی ډاکټر غلام رسول زیاتوي شپه او ورځ په خاورو کې پروت وو او د کښېنستو او پورته کېدلو اجازه هم ورته نه و خو چې څه به یې غوښتل نو یوازې د ګوتې اشاره به یې کوله
د تکلیف زیات او چې د خوب مشکل چې هغه کوم حد کړي لاسوت لګېدلې د نن سبا چې کوم نیټو والا استعمال یې د ګراري والا هغه به ډېر مشکل وو چې هغه به تالش په خو کې زور وکړي هغه به بیرته ټینګ سول نو یې وستا هډونه تر خوشول کده شو کده هغه او بیا به هغه غضب دا و چې 24 غنټې بعد به چابې راتله کبه ته پرې وتلې د اوس پینه به پر چلیګېدل زور به کول هغه هم خوب تنه لکولې د لاسوس پینه هم خوب تنه لکولې به چې لاس کوم وزن دی پر سینه باندې بپروت او هغه اوس پینه سره هغه پر بدن په صورت چخېدل به وتا خوشولې بیا په هغه خوش راپورته سولې
د کوټه مشهور ډاکټر او د اعصابي ناروغي متخصص ډاکټر غلام رسول تر اول سره وروسته بیا د وسلوالو لوري راخوشې کړل سو خدا چې په کوم شرطونو او څومره تاوان دا یوازې ډاکټر غلام رسول نه دی چې ذکر یې نه کوي بلکې هر تښتول سوی ډاکټر په پدی اړه له رسنیو سره هیڅ معلومات نه شریکوي. په دې وروستیو کې د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه د کوټې یو بل مشهور ډاکټر او د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین نامعلومه وسلوالو تښتولی چې تر اوسه یې لا هم برخلیک څرګند نه دی. د بلوچستان ډاکترانو دا ځل هم د خپل ملګري د تښتونې پر ضد د کار نه کولو اعلان کړی او احتجاج یې روان دی، خو په خپله ډاکترانو وادې له حکومتي ادارو او سیاسي ګوندونو مایوسه سوي. د دوی په خبره هر تښتول سوی ډاکټر د تښتونکو ټولو غوښتنو ته غاړه ږدي او د تښتول سوي ډاکټر کورنۍ په پیسو له تښتونکو څخه د خپل کور غړی اخلي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردن کو درنگ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی د فرخندا وزیر نه بعد د وخت مهم خبرونه او د خبرونو رسترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو.
په قبایلی سیمه کورمه کې نن سهار د ماینونو په چاودنو کې دوه کسان وژل شوي، درې کسان وژل شوي دي، دوه ژوبل. دغه پیښې نن سهار د کورمې په ډال او شبلان سیمو کې مخې ته راغلي دي. د خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي د ترخم لارې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړې. انتظامیه وایي د تیر ماښام نه د ترخم پوله د خلکو لپاره خلاصه کړې، خو د ګاډو تګ راتګ پرې تر اوسه بند دی. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي بیان وایي دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغه سرګندورو اندېښمن کړي چې وایي د دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخابات به دویم پړاو ته ولاړ شي او ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. ټاکل شوی ده چې نن د اتوار په ورځ به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بحث لپاره جوړه شوې مشاورتي لویه جرګه حتمی فیصلو ته ورسیږي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر کیترین آشتن نن سهار اول نړیوال طاقتونه د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلی دي، خو دغه لوزنامې چې نن سهار وختي اعلان وشو څه تفصیل نه دی ورکړل شوی. د شام په شمال کې یاګیانو تربل کې لاندې سیمو کې پرون د خالی پورز د شامی حکومت لخوا هوایی بمباریو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې له 2012 کال راهیسې د شام په کورنۍ جګړه کې له یو لکو زیات کسان وژل شوي دي. او وروسته له هغې چې مصر د ترکی سفیر له خپل هیواد وویست، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به هیڅکله پوځي واکمنو ته درناوی ونه ښایي.
خبرونه موردو سرزو اسلام آباد ته چرته زمونږ همکار تاسو ته د پاکستان د ځینې مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې ملک کې د ترهګرۍ په پیښو او د دې د مخنیوي په چارو لیکلي دي. د غلړ کې مشرق رسپانو وایي چې هر څوک د پینډې پیښې رستو د فرقه ایزو خطو سخکاره یره په نظر نه راځي، او د دې لوی ثبوت دا دی چې هم هغه جمعات چرته چې سورز وړاندې پیښه شوې وه، عالمانو هغه ځای کې د جمعې د منځ رستو خلک په پرامنه توګه کورنو ته ولېږل. دغه رنګ د پیښور په ګډون ټول ملک کې هیڅ قسمه بده پیښه رامخې ته نه شوه. البته پیښور کې د پولیسو والا ډزې او کراچۍ کې بمی چاودنه د اندېښنې وړ ده. ادارې وایي چې د پیښور یو پولیس والا په احتجاج کوونکو ډزې وکړې، او دا ځکه د اندېښنې خبره ده چې کوم خلک د ولس په حفاظت ولاړ دي هغوی په خلکو ډزې کوي، نو ولس به چاته ورځي. او بله کراچۍ پیښه ځکه د غندنې وړ ده چې دغلته وژل شوي خلک په هیڅ جوړ هم د پینډې په پیښه کې ککړ نه وو، او دا پیښه بس پسنه سره جوړ د ډلې ځن خطو شروع کولو کوشش دی. ادارې اخره کې وایي چې باید حکومت زر تر زره د هر مسلک د عالمانو او پوهانو یو شریکه غونډه روبلي چې پکې هغوی د مینې او ورورولۍ پیغام کری، او اولستا د یو بل سره د مسلکی جګړو ختمولو وای، او د دې سره حکومت لا د هغه خلکو په ضد هم کاروي پکار ده سوک چې دا قسمه دینی مسلکی او فرقه ایزون خطو ته هوا ورکول غواړي. دا شان اکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وای چې د پینډې د پیښې غم لا نه وزول او سترګې لا د اوخکو او چنوي چې د کراچۍ په انچولي سیمه کې پر لباسې 2/14 د یو خبريال او ماشوم په ګډون وتنه وجل او سلويخ یې جوبل کړ. د دې ترڅنګ د هدفي وجنو پترس کې شپږ تنمل او نه نور جوبل شو. اداری وای چې د پینډې پیخه او د هغې رستو د کراچۍ صورتحال د قانون نافذونکو او استخباراتي ادارو د سترګو غړولو لپاره کافی دي چې ترهګر کله او کم ځای وغواړي کاروایی کول شي او حکومت هر وخت بس د اقداماتو چغې وهي، کومه چې د افسوس خبره ده. اداری اخره کې لیکي چې د ټولې نړۍ ترهګر، قاتلان، سمګلران او دغه رنګ نور ناکاره خلک کراچۍ کې پټ دي او دوی غواړي چې د ملک د ټولو نه لوی تجارتي مرکز خپله ولکه کې واخلي او دلته د ترهګرۍ کاروایۍ سره په ټول ملک اثر وغورځوي. خو د بده مرغه قانون نافذونکو ادارو په دې سترګې پټې کړي دي. پکار ده چې حکومت راتلونکي ته نظر وکړي او کراچۍ د لبنان جوړېدو نه بچ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ٹریبیون رسپانا پخپل یو اداری اکیلی کی د خیبر پختونخوا پانگو ضلع کی لومړی ډرون برید د بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د امریکا لخوا د اغه یقین دهانه د اعلان یو ورځ وروسته شو چې کچرتا تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا د امن په باب خبري کیږي، نو په دغه دوران کې به امریکا ډرون بریدونه نه کوي. ادارې لیکي د 28 نومبر ډرون برید پاړه د اړې طبقې لخوا غندنې مخې ته راغلي دي او د هغه خلکو لپاره چې د ځان وژونکو حملو هدفي وژنو د لړۍ ګواهان دي، دا یو نوی مشکل دی. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې حالات نورم د تیاری اړخ ته روان دي، د پښتنې راپورته شوي چې د وسلوالو پر ضد به ډرون بریدونه د فاټانا د پاکستان تر آبادو سیمو پورې کیږي. که څه هم حکومت د ځواب ورکولو هڅې کوي، پاکستان تحریک انصاف ګوند او دغې اتحادي ګوندونه د ډرون بریدونو پر ضد د نیټو ځواکونو لپاره د سامان اړوندو لارو د تړلو لپاره احتجاج کوي. خو ورځپاڼه په پښتني راپور ته کولو سره لیکي چې آیا د نیټو لپاره د سامان سپلای بندولو معنی به ډرون بریدونه پای ته رسول وي؟ ورځپاڼه لیکي د طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود د وژنې وروسته په 4 نومبر د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد منظور کړو او وفاقي حکومت ته د ډرون بریدونو د ختمولو لپاره د 15 ورځو وخت ورکړو او وی ویل چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو بیا به د راتلونکي په اړه صوبایي حکومت لخپل خوا پریکړه کوي. بل خو نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او دغه د هغه پریکړې په اړه خپل خفګان څرګند کړ او چې وای کابل او واشنگټن باید امنیتي تړون لاسلیک کول او ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو کې لزنډ کار اخیستل به د واشنگټن او کابل ترمنځ اړیکې له خطرو سره مخ کړي. جین ساکی زیاته کړه د امنیتي تړون نه لاسلیک کول به داسې پیغام ورکړي چې افغانستان د خپلو اتحادیانو او ملګرو سره شراکت او ملګرتیا ته ژمن نه دی او له دې سره به دغه هیواد ته ټولې مالي او ملي مرستې له خطر سره مخامخ شي. روسپانه لیکي په هم دیونه کې امریکا او افغانستان پر هغه خیری خبرو رضا شوي وو چې تر مخه به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې تر 2040 کال پورې پاتې کېدای شي. خو لوی جرګې ته په خپله هغه جذباتي او غصناکه لهجه کې د وینا پر مهال ولسمشر کرزی ویل نه خو امریکا پر دوی باور کوي او نه دی پر امریکا باور کوي. دا خبره په واشنگټن او کابل کې د چارواکو لپاره حیرانوونکې وه. جین ساکی د جمعې پر ورځ وویل چې د معاهدې نه کېدو له وجې به دا د امریکا لپاره ډېره سخته شي چې د کی کال وروسته په افغانستان کې خپل ځواکونه پاتې کړي.
انیس اجمل وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول او د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو مقالې مهم ټکی د فرخند وزیر نور په دغه مقاله کې لیکل شوی په پاکستان کې زیاتره خلک د ملال سره پر دې هم اختلاف لري چې نړیوالو ولې لاغې سره دومره خپل ولی خودلې ده. بل خو ملال په خپل دغه اعظم کلک ولاړه ده چې یوازې تعلیم د ټولو ستونزو هوارې ده.
په ډان ورځپاڼه کې شاده اسلام لیکي کله چې ملالا یوسفزی ته د فرانس په سټراسبرګ کې د بشري حقونو سخروف جایزه ورکړل شوه نو دې ته دا معلومه شوه خلک په پاکستان کې ولې د ملالې سره اختلاف لري. لیکواله وایي یو خو هغې ته د نړۍ هر لویه جایزه ورکړل شوه او بله په دغه وخت یورپي پارلمان کې ناست ټول کسان د هغې لپاره پاسېدل چې دا یوه لویه خبره ده او ځکه هم ډېر خلک د هغې نه پردې سوځي چې نړیوالو ولې دومره زیات عزت او خپلولي ملالې ته ورکړه. لیکوال وایي ملالا اوس هم له خپل هیواد سره مینه لري او هغه غواړي یو داسې پاکستان جوړ شي چې ټول ماشومان سکولونو ته ځي، ښځې روزګار ولري، ټول خلک خپل بنیادي حقونه ولري او باید په خپلو ریښتونو هڅو ترهګرو ته ماتې ورکړي. لیکوال وایي ملالا پر دې هم په سټراسبرګ کې زیاته پر اعتماد ښکارېده ځکه چې هغه د تعلیم د زوره خبر ده او دا یقین لري چې یوازې تعلیم به د جهالت تیارې په رڼا کې بدلوي. ڈان لکی تعلیم د هر کس بنیادی حق ته او تعلیم هغه ټولو ترهګرو او شیطانی دماغونو لپاره یو خطر ده چې په پاکستان کې دا وخت موجود دي. شاده اسلام وایي په اسلامي هیوادونو کې په سکولونو او تعلیم ډېر لږ پیسې خرچ کیږي او بیا په پاکستان کې خو له شرمه د تعلیم بجټ ته یادولو هم نه دی او اصل کې په اسلامي هیوادونو کې حکمرانان غواړي هم ده چې ولس یې بې تعلیمه او جاهله تر هغې پاتې شي تر څو چې له دوی نه کېدلی شي. لیکوال وایي یوازې تعلیم د غربت ختمولو اقتصادي پرمختګ ذریعه جوړېدای شي او د ښځو د ټولنیزو مسلو حل هم د تعلیم له لارې ممکنه دی. لیکوال وایي د یونسکو تر مخه که په کمزورو اقتصاد لرونکو هیوادونو کې ټول ماشومان په لوست پوه شي نو د غربت کچه 12% غورځېدلی شي. په دې تیرو نږدو کلونو کې په نړۍ کې د ماشومانو خاص کر د نجونو سکولونو ته تګ زیات شوی خو اوس هم په ټول جهان کې 50 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي.
په امریکا کې د بهرنیو اړیکو جرګې یا کونسل آن فارن ریلیشنز په نوم یوې څیړنیزې ادارې د پاکستان دننه د بېلابېلو وسلوالو ډلو او د ترهګرۍ ضد د پاکستان د جګړې په اړه یو راپور خپور کړی دی. د دغه راپور مهم ټکی د پامیر ساحل نور.
په امریکا کې د بهرنیو اړیکو جرګې یا کونسل آن فارن ریلیشنز په څیړنیز رپورټ کې راغلی دی کله چې د سپتمبر 11 تر پیښو وروسته د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه پیل شوه نو پاکستان هم په دې جګړه کې د امریکا ملګری شو خو له وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د پخوانیو اړیکو له کبله شنونکو پر پاکستان تور پورې کړ چې په دې جګړه کې له دوه مخې تګلارې کار اخلي خو پاکستان تل له دې توره انکار کړی دی. د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د ژمنتیا په اړه غربي اندېښنې هغه وخت زیاتې شوې چې د 2011 زیږیز کال د مې په میاشت کې امریکایي سرتیرو د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وواژه. څیړنیز رپورټ وایي په پاکستان کې بیلابېلې وسلوالې ډلې دي. یو ډول ډلې فرقه ییزې دي لکه سپاهي صحابه پاکستان، لشکری جنگوي او د شیعهګانو تحریک جعفریه. بل ډول د هند ضد کشمیر پلوه ډلې دي چې په اړه یې داسې فکر کیږي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی. په دې ډلو کې لشکر طیبه، جیش محمد او حرکت المجاهدین شامل دي. یوه ډله د افغانستان د طالبانو ده چې د ملا عمر تر مشرۍ لاندې کار کوي او په اړه یې باور دی چې په کوټه کې میشته ده. د القاعده او د دې ملګرو وسلوال هم په پاکستان کې پراته دي او وروستۍ ډله د پاکستاني او طالبانو ده. تحریک طالبان پاکستان اصلا د بیلابېلو وسلوالو ډلو یو اتحاد دی چې مشري یې ملا فضل الله کوي. د دې وسلوالو ډلو د حملو له کبله په پاکستان کې په زرګونه ولسي وګړي، پوځیان، پولیسان او نور امنیتي سرتیري وژل شوي او ټپي شوي دي. د امریکا کونسل آن فارن ریلیشنز سیډنیز رپورټ وایي پاکستانی پوځیان هڅه کوي چې پر خپل خاوره هغه وسلوال ووژني چې زیاتره وخت دوی په نخه کړي دي. ځینې کارپوهان وایي اصلا د پاکستان دولت او د وسلوالو ډلو ترمنځ خونړۍ جګړه په 2001 زیږیز کال کې په اسلام آباد کې د سور جماعت تر عملیاتو وروسته پیل شوه. دا کارپوهان وایي د سور جماعت تر عملیاتو وروسته ځینې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې د پوځ دښمنې شوې چې پخوا ورته د ریاست یا دولت ملاتړ ترلاسه و. همدې وسلوالو په 2009 زیږیز کال کې په راولپنډۍ کې د پاکستان پوځ مرکزی دفتر په نښه کړ. پوهان وایي له همدې سره د پوځ ISI او وسلوالو ترمنځ د اړیکو نوی دور پیل شو. رپورټ وایي که څه هم د پاکستان پوځ پر خپله خاوره د وسلوالو پر ضد جنګیږي خو شنونکي وایي د هغو ډلو ملاتړ او مرسته کوي چې دوی یې په افغانستان او هند کې د ستراتیژیکو ګټو لپاره استعمالوي لکه د حقانی وسلواله ډله. د دې ډول وسلوالو پر وړاندې د امریکا بی پیلوټه الوتکو له لارې جګړه پیل شوه خو دا لا نه ده معلومه چې آیا دا حمله به تر 2014 زیږیز کال وروسته هم روان وي او کنه. د امریکا استخباراتي ادارې CIA پخوانی کارکوونکی او شنونکی بروس ریډل وایي که د بی پیلوټه الوتکو حمله ودرېدې نو القاعده به په پاکستان کې ډېر ژر بیا سر راپورته کاندي. د ده په خبره د القاعده ملګري ډلې لکه طالبان او لشکر طیبه به دا بیا ژر جوړه کاندي. رپورټ زیاتوي د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد هڅې په نړیواله توګه د بشري حقونو د ادارو لخوا هم تر پوښتنو لاندې راځي لکه د بخښنې نړیوالې ادارې امنیتي ځواکونه تورن کړي دي چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي ځوروي، عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې یې وژني او د هغوی خوښې خلاف یې په بند کې ساتي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستاني امنیتي ځواکونه خبریالان او د بشري حقونو فعالان هم اوره کوي.
امیر ساحل راپور مورد اوریدونکو سرزو د خیبر پختونخوا سیرانی سیمې سوات ته چرته چې د سیدو شریف په حدود حال کې د جهانزیب کالج او د خیبر پختونخوا د دویم لوی کینسر هسپتال د انتظامیو ترمنځ د لوړپوړو زده کړو او تحقیق لپاره یوه لوزنامه لاسلیک شوه. په دغه اړه باندې د منګور نازم من همکار نور تفصیل راکړي.
د سوات پخوانی تعلیمی جهانزیب کالج چې پکې یو شمیر زده کوونکي د اعلی تعلیم زده کړې کوي، په سیدو شریف کې د نوي جوړ کړی شوي د کینسر هسپتال ساین اور ترمنځ د اعلی تعلیم او تحقیق کولو لپاره یو لوزنامه لیک شوه. دغه لوزنامه په یو درنه دستور کې د جهانزیب کالج پرنسپل پروفیسر ظاهر شاه او د سیدو میډیکل کالج ډاکټر تاج محمد خان په مشرۍ کې سرته ورسېده، چې مقصد یې په سوات کې زده کوونکو ته اسانتیاګانې ورکول دي. په دا اړه د سیدو میډیکل کالج مشر ډاکټر تاج محمد خان وایي،
دا بیسیکلی څوک ریسرچ کول غواړي، د یو بل سره هغه علم شیر کول، نالج شیر کول، او دویمه غټه خبره دا ده چې اوس دور د ریسرچ دی، نو د تحقیق د ریسرچ په مت کې د جهانزیب کالج ټونټان بزي د ساينور برازي یو بل سره دا نالج اف شیرینګ نوی نوی ایجادات بکیږي، د ډیزیزز په علاجونو کې ډیر مین رول ادا کیږي.
د جهانزیب کالج پرنسپل پروفیسر ظاهر شاه زیاتوي چې دوی سره د ساينس یو شمیر زده کوونکي دي، ولې جهانزیب کالج کې نوی او جدید د تحقیق آلات نشته، او اوس به دغه زده کوونکو ته د زده کړو یو نوی لاره آزاد شي.
دا یو نوې تعلیمی دنیا لار کولاو کا الحمدللہ دروازه تاسو نن ولی دل کولاو شو، او میډیکل فزیکس یو دیسه مضمون دی چې هغه به یعنی د فزیکس مضمون د دوایانو په دنیا کې وس د خلکو په پیدا باندې راځي، او د جهانزیب کالج بچو ته دا یو اعزاز حاصل وی چې په صبح کې ببل یو کالج کې دا ډیپارټمنټ نوی دا به صرف جهانزیب کالج کې پاولنی زو کولاو شي.
د جهانزیب کالج یو زده کوونکی سمیع الله وای چې وړاندې به دوی صرف په کتابونو کې زده کړې کولې، او اوس به دوی په عملی توګه په یو روغتون کې کار کوي، نو دغه لوزنامه دوی لپاره ډیره ګټوره ده.
زمانم سمیع الله زده پریویس فزیکس سټوډنټ یم، او زمونږ ډیره د خوشحالي ورځ زمونږ لپاره، ځکه چې مونږ نور مرچ سمګه سټوډنټان زمونږ مرګري پاره غشي دي، هغه همیشه چې کوم د کتابونو کې سبق ویل دي، هغه صرف تیوري هغه ته شي دا هغه زیات دا کم جدید علاج کم نه سبا راغلي دي. دا نه دي یو خوشینارم زمونږ لپاره یو غټ احساس دی، ځکه چې زمونږ دل کې د کینسر یو غټ هسپتال پای کې ډیر خخه اکوئپمنټس زمونږ دغه لپاره پریکټیکل ورک لپاره.
دغه رنګه د جهانزیب کالج یو بل مشر استاد او د فزیکس پروفیسر وای،
زمانو محمد اقبال لجی او جهانزیب کالج فزیکس ڈپارٹمنٹ کی دا فزکس لیکچر یم،
دینه بس په دل دکی اوس په خپل زما کوانټم اپټیکس سبجیکټ ته ریسرچ کوم، پی جی سټوډنټ یم، نو زب سټوډنټان ته په کوانټم اپټیکس کی ریسرچ افر کوم، اب راځي زما سره ریسرچ کی، اب تیسیس لیکي، مقاله به لیکي باقاعده، او ته پته لیکي چې ریسرچ څنګه کوي، نجیب مخ کیم فل پی جی ته زی دی ول بی ٹرینڈ، او دا چې کوم میډیکل فزیکس ته سوخت لغواړي نو دا بالکل باقاعده دی زی ته زی، په دې کې دوی ولا کلاس روم جوړ کړی دی سټوډنټان ته، په درې میاشتې یو سپیشل کورس پڑھاوی، التبه یو سپیشل لیبورټری وی، اغه لیبورټری کې باندې ایکسپریمنٹ کوي، او بیا د دې ته پروجیکټ پلاوی.
جهانزیب کالج انتظامی تر مخه دغه لوزنامې څخه به هر کال د سوات سلو پورې د اعلی تعلیم زده کوونکو کې پیدا پورته کوي، چې وروسته به دغه زده کوونکو ته د ملک او د ملک نه بهر لوی لوی تحقیقي مرکزونو کې د کار کولو موقع ملاویږي.
دا مشال ریډیو ده.
خبر ایجنسی کې وسلوالو د یو شخصي سکول هغه سلور استادان تختوري دي چې ماشومان ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول. د روغتیا د محکمې چارواکي وایي چې د خراب امنیت لکبله په قبایلي سیمو کې د پولیو نه د زپل شو ماشومان شمیره په ډېرېدو ده. د خبر ایجنسی د باړې په سپاه سیمه کې وسلوالو د یو شخصي سکول سلور استادان تختولې دي. چارواکي وایي چې دغه استادانو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسین څاڅکي ورکول. ځینې خبری سرچینې د تختول شو استادانو شمیره یو لسخای. د سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان په دغه اړه مشال ریډیو ته ویلي، په ډېرو سیمو کې د پولیو په ټیمونو وسلوال بریدونه کیږي، او د لارو د تړل کېدو له کبله ګڼ شمېر ماشومان د پولیو پر ضد د څاڅکو نه بې برخې پاتې کیږي. د روغتیا د محکمې چارواکي وایي چې سیمه کې د خراب امنیت له کبله د پولیو نه د زپل شوي ماشومانو شمیره په ډېرېدو ده. د پولیو وایرس د ماشومانو روغتیایي حالت څنګه اغېزمن کوي؟ په دغه اړه د خیبر ایجنسۍ د روغتیا د محکمې یو چارواکي ډاکټر اعظم وزیر وایي،
دا د وجود ته چې داخل شي نو د وجود چې کوم نو سیستم دی هغه باندې اثر وکړي، او هغه نه د دې د نو سیستم د اثر نه د هغه لاس یې خاصه لسی، دا خاص کر د پنځو کالو نه کم ماشومانو کې دا اثر کیږي، نو کې هم دا جراثیم وایرس کې دی شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې یونیسف یو چارواکي ډاکټر جمیل وایي، د خراب امنیت سره سره په خلکو کې د پولیو پر ضد د څاڅکو په اړه ځینې وهمونه او غلط فهمې هم دي، چې له کبله یې په ځینې سیمو کې مور پلار خپل ماشومانو ته دا څاڅکي نه ورکوي. او د هغوی اداره هڅه کوي چې ولس کې د ماشومانو د حقونو په اړه د بیدارۍ کچا لوړه کړي.
منګه پدې کې کوشش کوو چې هغې ته منګه د ماشوم حقونه د هغې نه علاوه بشري حقونه دا ټول ریئلایز کړو، هغې ته رامخکې کړو، هغې په دې خبره باندې مطلب دارې کنوینس کړو چې یاره د دې چیزونو سره تاسو مهرباني وکړئ، نور څه مه تړئ، دا په ځان له یو ضروري حق دی د ماشوم، دا دله ورکول پکار دي، مهرباني وکړئ دې سره نورې خبرې مه تړئ او دې په تاسو غاړه کېږدئ.
د پاکستان د روغتیا د محکمې یو چارواکي اے پی خبری اجانس ته ویلي تیر کال په ټول هیواد کې د زپل شوي ماشومانو شمیره 850 وه، ولی په روان کال کې د پولیو وایرس درې شپېته نوي ماشومان زپلې دي چې درې سلويخت پکې د پاکستان د قبایلي سیمو سره تړاو لري.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوس هم د پاکستان د قبایلی سیمونه په سلګونو کورنۍ د جنگ جګړې له کبله بې کور دي. په دوراني کیم کې د کورمی جنسی نه بې کور شوي خواوشا د سوارلس سو کورنو خلق د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د واپس تنیدو د پاره دی انتظامات وشي. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو
د قبایلی سیمې کورمی ایجنسی د یو شمیر قانونو سوارلس سو کورنۍ دا وخت د صدی په دوراني کیمپ کې لتیرو سلور کالو راسي ژوند تیروي. د دې کیمپ د اوسیدونکو وینا ده چې ژمه په سر راغې خو حکومت د دوی د واپسې هیڅ بندوبست نه دی کړی چې لکبلی دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې اړه یو تن تاج محمد مشال ریډیو ته وویل
ته زمون کورونه ټول وران ټول سمون ته دومره زیات تکلیف دی دلته اخر خو ژمه دی کنه دا اول سړو بو تکلیف وګوره بیا شومان وی ولته زمون کورونو پته تاسو ته څنګه وران شو حکومت موږ د فیل کو چې موږ د خپل کورون ته زر تر زر وکړو نه مونیر ورک زی د سنیټر رشید ته بس وټونو ټیم شي ټول رخلاص موږ ته وټونو راکه موږ ته وشي کله دغه په سی ټیم شي سو ته پوسټ نشته.
یو بل تن هم مشال لري او تا خپل خبره صدا سي وکړه.
زمون نوم محمد شریف دی، علي شرزی د مرغانی لکی اوسیدونکو هم تقریبا موږ څلورم کال دی کیم کې او مشومان لپاره دونه سخت تکلیف دی سو بالکل بهر نشي راته هیڅ هم نور غواړم موږ خپل علاقو ته واپس لاړ شو هلته مې کورونه مکمل وران شو د څلورم کال دی سر موږ خپل علاقې ته واپس کول زه نه غواړم نور هیڅ نه غواړم بالکل.
میر جنان چې د مرغان سیمې اوسیدونکو دی او دا وخت په دوراني کیمپ کې ژوند تیروي مشال ریډیو ته د خپل ستونزې په اړه صداسي وي.
پنځو کورو نمو علي شرزي کو مو سفرې متصرینو کیمپ کې دی او یو په سیرو شي بیا څوک د مو امینی ګوند یا د مو مشران دی هغه کاس مو ته واپس کوشش کوي بلکې کاس مو ته نه کولو کوشش کوي خپل ووټ پر کول د پاره او دی چار سال کې مکمل د متلیم سده هغه تبوش سکولونه ډیمیج دي او دو پسیمو هیڅ اوس پرې چا غام نه دی کړی.
همدارز یو دوا نور مشرانو د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
ایک تنو سجی نماله کوټکی و سجن کړه او کیم کې پرته یو دوران کیم کې چې موږ زړه په زړه کوم ته پسی و شي غریب حال دی او ټول کوټې مرټه ډانګې شوې زمکه خراب شوې ونه هر څه بالکل سکولونه نشته هسپتالونه نشته سره کې نشته انتظامات وشي.
هدایت رحمان جی کیم ګرام مشورې مخینی کوم خیمه مترکر دی هغه هم کمال سرویس دی ورستی شي دی کنه صحیح خیمه خونه دی کنه اوس خال غریبون سړنه مرګیږي لړګای نشته په کیسونو اگې سلندر کې 2 کیلو او چې هغه درې ځان کیږي حال تبو ور وسو غریبون.
کله چې مشال ریډیو د دې متاثرینو د ستونزو او د دوی د غښتنو په اړه د دې سیمې په خاني د قومي اسمبلی ممبر منیر خان او رگزی سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې دوی له گورنر او نور اعلی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي او هیله ده چې ډیر زر بعد دوی واپسی وشي. نو موري زیاته کړه
چې سره کې مو متعدد د لوډر تا نور چارواکو د ټولو ته خپلې خبرې خپلې غوښته ټول څه ولې چې د خلک سره نظر واپس شي خصي تور باندې کوم کې الحمدلله په تاسو او نو مونږ دای لکې دوت ونی مو کورونه بالکل کلیر دي پولیټیکل دي ته بیا او سیاسي کې دا ته سی ول حکومت کې مکمل شدید خوښه سره خلک زړه نظر واپس کی او د لا انفورسمنت ایجنسی او څو اذرونی او وجهات یا د یو څه د مجبوری به چې هغه خبرې کلیر نه سي نشینول.
همداشان کله چې مشال ریډیو د دې ځای پولیټیکل ایجنټ او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نیم خان تورو سره د هغه د دفتر په نمبر رابطه وکړه نو لډیر کوشش باوجود و سره رابطه اونشوا.
د کورم ایجنسی نه بالکل شو خلکو د ستونزو په اړه راپور اورېده. اوس د افغانستان سیاسي چارو ته ورځو چرته چې په 2014 کال کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر د 1300 میاشتو راهیسې پیل شوی و. د ولسوالیو په کچ مرکزونو او ګرځنده ډلو خپل کارونه په دغه اړه پای ته رسولي. په ننګرهار کې ګڼ شمېر خلک وایي چې لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک د نوملیکنې څخه پاتې دي. دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې په ولسوالیو کې دې ورته د نوملیکنې مرکزونه بیا پرانستل شي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر د ننګرهار په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونو او ګرځنده ډلو د نومبر په 10 نیټه خپل کارونه پای ته رسولي. خو په ننګرهار کې یو شمېر خلک وایي چې لا هم په اکثرو ولسوالیو کې خلک په دې نه دي توانېدلي چې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. دوی وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو په کچ خپل مرکزونه بیرته پرانیزي. یو تن مشال راډیو ته وویل
سبحان الله د ننګرهار ولایت د چپرهار لسوالی په چپرهار کې خوبیخي د انتخابات د خپلواک حسین د کارتونو توزیع هغه مرکز هم نشته. نو زمونږ دوی څخه غوښتنه ده چې باید په ټولو لسوالیو کې د انتخابات د کارتونو د مرکزونه بیرته پرانیزي. او که دوی دا د امنیت مشکل وای خو زمونږ بر حال حکومت دی باید دوی امنیت پر رابطه باندې ټینګ تدابیر ونیسي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې د انتخاباتو له کمپاین سره خلک دې ته هسیږي چې نوملیکنه وکړي. په کار ده چې په ولسوالیو کې تر یو وخته د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شي.
تر ډیره حده پورې په ولسونو کې خلکو لا کارتونه نه دي اخیستل. څومره چې کمپاینونه رامنځته کیږي هومره د خلکو لیوالتیا هم پیدا کیږي. نو په کار ده چې دغه پروسه غځېدلې وه او د ده تړل معلومه ده چې د ټاکنو په مشروعیت او د خلکو په ګډون باندې به ډېره منفي تاثیر ولري.
یو بل تن وایي چې د ننګرهار د نفوسو په تناسب د پام وړ نوملیکنه نه ده شوې.
لکه څنګه چې د ننګرهار نفوس ته کتل کیږي او دغه ته باید انتخاباتو د پروسې دغه لړۍ باید اوږده پاتې شوې وه. هغه سه چې په ولسونو کې د خلکو ورته لیوالتیا وه او خلکو غوښتل چې دغه پروسه کې ګډون وکړي او کارتونه واخلي. د دوی د هیلو مطابق دغه پروسه عمر ته ونه غځول شول او لنډه پاتې شوه. په کار ده چې په ولسوالیو کې هماغه یو مرکز بیرته فعال شي او دغه موده وغځول شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر اختر محمد اجمل وایي هر هغه څوک چې له نوملیکنې څخه پاتې وي کولی شي چې د 2014 کال د مارچ د 6 نیټې پورې د جلال آباد ښار په دوو مرکزونو کې نوملیکنه وکړي.
هغه دوه مرکزه چې زمونږ په 15 د جوزا کې خپل فعالیت د جلال آباد په ښار کې شروع کړی و د دې فعالیت به روان وي او دوی ته کولی شي چې تر د انتخاباتو نه 15 ورځې مخکې یعنی دیشم د هوته پورې به د دې کارونه دوام لري. او کوم کسان چې په ولسوالۍ کې یا په ښار کې د کوم وجه نه ونشو کولی چې هغې کارتونه ترلاسه کړي نو کولی شي دغه مراکزو سره شي او کارتونه ترلاسه
کړي. یاد دي وي چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه د روان کال د مئی پر 26 نیټه پیل شوي وو چې په دې دوران کې سبان دی 1.5 لک تنانو په ننګرهار کې نوملیکنه کړي چې 1.5% خزي جوړوي.
اوردونکو د سر زمونږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسید. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بندري له اجازه ورکړي. هر چرته چې ها د باد او بریالي اوسه.
اس مسافر شو چولے بل تغڑوں تم مسافر شنان لو زبے ٹولے نخے وہ تو چوں مسافر لے درج گن شما گل من نشے زسل گونی ولی او مختم مغورا کافر شوی سم مسافر جانان کو خدا اس پر لے آما ویلم جشن دے جانانا پٹکے پسر کا لپٹا پسر آما مورد ما بل سیلو نفریگ دا سو ود زلفی دا خندان اخلا سوما غم خام دے دباخ منر دا جرمنے تکارا زینا وقت ماس پخیوں غم خام براشی غم خام براشی ولا پتما چو برج مچا غست دینا وقت ماس پخیوں زلی بخام خادر زما خلکو اختر کی غاڑی ورکڑی واچ بمز وقتا اور ترا غم جڑی دوما دس ویلو نس جوڑی گی جرگرا شاچ خبرا پاکا شینا وقت د تخت نرا گزار شی کفالو دا خوزار خدڑی خرزینا سمندر ظالم زورا زمال ورورا دس پل کورو شکونا ران اپنی مشبرانا شی کٹوالو سپی ساتھ لی دیو بدے خرینا تارے سوکھ لی بنکڑ سوکھ وے دل چارے یس کی نکو تارے بھلے اس کی نکو تارے سوکھ لی بن